द वॉशिंग्टन डीसी ना द वॉइस ऑफ अमेरिका जीव रेडियो दे
تنم شګرانه رودونکو دا وایس اف امریکا دی ریډیو دی نن د ګولورز کال 2020 د اگست میاشتې 8 دا وایس اف امریکا دی وا په دې یو ساته خبری خبرونه کې د تازه ماوس چلیل هر کلی وایم او اول تاسو پام را ګرځوم د اوس وخت د تازه او مهمو خبرونو سره ټکو تا د لا قانونا ګرځول شوی تحریک طالبان پاکستان ٹی ٹی پی او امنیتی ادارو سرچینو ڈیو ته تایید کړ چې د تحریک طالبان پاکستان مهم مشر عبدالولی چې د عمر خالد خراسانی په نوم مشهور وو په افغانستان کې په یوه بمی 14 کې وژل شو دی. د پاکستان مرکزی یا سٹیٹ بینک گورنر ډاکټر کامران مرتضی وای پاکستان ته به د ملګری هیوادونو لخوا زر سلور ارب ډالر ملاو شي خو دا هم وای راتلون کی یو کال پوری با پاکستان کی گرانی کم نشی. د چین پول د گل پورز ویلی چې د گل یا دوشنبه پورز د تایوان په شاوخوا سمندرونو او اسمان کې مشکونو ته دوام ورکوي. سټه کی تاسو ورده له وزغت شه د خبرونو تفصیل ده. د لا قانونا ګرځول شوی تحریک طالبان پاکستان ٹی ٹی پی او امنیتی ادارو سرچینو ڈیو ته تایید کړ چې د تحریک طالبان پاکستان مهم مشر عبدالولی چې د عمر خالد خراسانی په نوم مشهور وو په افغانستان کې په یوه بمی 14 کې وژل شو دی. د ٹی ٹی پی سرچینو ڈیو ته ویلي عمر خالد خراسانی سره د ملګرو تیره شپه د افغانستان پکتیکا صوبې د بیرمل ولسوالۍ کې د سړک غاړې خخ بمی 14 ښکار شوی او هغه سره درې نور ملګري هم وژل شوی دي. ٹی ٹی پی ویلي د عمر خراسانی په اړه به تفصیلي بیان جاری کوي. عمر خالد خراسانی په داسې حال کې وژل شوی چې د پاکستان د حکومت د ٹی ٹی پی سره مذاکرات روان دي او هغه په دغو مذاکراتو کې مهم رول لرلو خو د طالبانو لخوا یې سخت دریز لرلو. دا خبر په داسې حال کې مخې ته راغلی چې د پاکستان او ٹی ٹی پی ترمنځ مذاکرات روان دي او د ٹی ٹی پی لخوا د نامعلومه وخت پورې دزبندي روانه ده.
د خیبر پختونخوا په قبایلی ضلعه شمالي وزیرستان کې د امنیتي اهلکارو په کاروان 14 شوي چې پکې د دریو عسکرو په ګډون څلور تنه وژل شوي او څلور نور ژوبل شوي دي. دا پیښه نن د شمالي وزیرستان د میر علي په پتسي اډې سیمه کې شوې ده. امنیتي چارواکو او پولیسو دغه پیښه تایید کړې ده. د شمالي وزیرستان د پولیس دفتر ویلي د ابتدایي معلوماتو تر مخه دا ځانمرګي برید وو.
د پاکستان سټیټ بینک گورنر ډاکټر کامران مرتضی وای پاکستان ته به د ملګري هیوادونو لخوا زر سلور ارب ډالر ملاو شي خو دا هم وای راتلونکي یو کال پورې به پاکستان کې ګراني کم نه شي. څېړونکو وای دې وخت عالمی مالیاتي ادارې یا آئی ایم ایف لخوا قرض اخستو د پاره ضروری ده چې پاکستان ته دا سلور ارب ډالر زر تر زره ملاو شي. په پاکستان کې د روپۍ د قدر د کمی په وجه د نوو او استعمال شوو گاډو په بیو کې د 2.5 لک تر 1 لک روپۍ پورې اضافه شوی چې لامل اغستون کې اندېښمن دي چې د نوو گاډو په ځای د استعمال شوو گاډو اغستل هم ګران شوی. د گاډو کاروبار کوونکي وایي چې د ډالر بیې د زیاتوالي په وجه د گاډو سامانونه هم ګران شوي چې اثر یې د دوی پر روزګارونو هم غورځېدلی دی.
په بلوچستان کې د پشاکال د بارانونو سره خپرې شوې وبای ناروغۍ هرزې له وجې 2 تنه مړ شوي او ویل کېږي چې تر ټولو زیات ځاني زیان په ژوب کې خلکو ته اوختلی. په بلوچستان کې د جولای د 3 نیټې د پشاکال بارانونو او سیلابونو د صوبې په 3 ضلعو کې 10 سیلې اغېزمنې کړې دي. د ملګرو ملتونو د صحت نړیوال ادارې WHO رپورټ ورکړی چې دا وخت د بلوچستان په 1400 ضلعو کې اکیوټ پوټری ډایریا وبا خپره شوې چې تر 4 اگست پورې له دې ناروغۍ د مړو شوو شمېر 2 ته رسیدلې ده.
د چین پوز د ګل پورز ویلي چې د ګل د دوشنبه په ورځ د تایوان په شاوخوا سمندرونو او اسمانونو کې مشکونو ته دوام ورکوي. د چین د خلکو د ازادۍ پوز یا پیپلز لیبریشن آرمی په ټولنیزو رسنیو ویلي چې دوی به د عبدو زد بریدونو او سمندري بریدونو تر سره کولو مشکونه کوي. دغه جزیرې ته د امریکا د لسی جرګې د مشر نانسی پیلوسی د سفر وروسته پال د تایوان په شاوخوا سیمو کې د سمندري هوایي ځواک بې ساري پوځي مشکونه تر سره کړې دي. د چین دفاع وزارت د ګل پورز تایپی ته د پلوسی د سفر په اعتراض کې د امریکا سره د پوځي خبرو د ځنډولو دفاع وکړو او خبرداري ورکړو چې واشنگتن به د سختو نتیجو سره مخ شي. د پلوسی لیدنې تیرونه چین په غوسه کړي کوم چې د خپل انتظام لاندې جزیره غني او د لومړي ځل لپاره د تایپی پاړه د بلستیک توغندې آزموینو په جواب کې همدارنګه د واشنگتن سره د خبرو ځنې کرخي قطع کړي.
اوکراین د اتواریا یکشنبه پورس پر روس تور لګولې چې روس یو ځل بیا د یورپ تر ټولو غټ نیوکلیر پاور سټیشن د انرژي اټمي بټې باندې بمباري کړې او دغه کار ته یې اټمي یا جوهري ترهګري ویلې ده. د اوکراین سرکاري د اټمي انرژي بټې کمپنۍ ویلي د خالی پشپا په بمباري درې سنسرې زیانمنې شوي او یو کارکونکي ژوبل شوی دی. د اوکراین صدر ولادیمیر زیلنسکی په ټویټر ویلي نړیواله ټولنه باید د روس اټمي ترهګرۍ ته په کلکه جواب ووایي او د روس په اټمي صنعت او اټمي تیلو بندیز ولګوي. دغه پلانټ یا بټې چې د روس په واک کې ده د جمعې پر ورځ پرې هم برید شوی و. مسکو دغه برید تور د اوکراین په پوځ لګولی و.
د وایس اف امریکا جیوا ریډیو خبرونه مو اوریدل.
د وی وی ډی وی ریډیو ډیرو عزت مناوریدونکو ستړي مشه خبرونه مو واوریدل. اوس به زه فواد لامی تاسو سره د نن ورځې اهم تفصیلي رپورټونه شریک کړم. تحریک طالبان پاکستان منلی چې عمر خالد خراسانی وژل شوی دی. د لا قانونه ګرځول شوی تحریک طالبان پاکستان یا ټي ټي پی ډلې او امنیتي ادارو سرچینو دیوا ته تایید کړ چې د تحریک طالبان پاکستان مهم مشر عبدالولی چې د عمر خالد خراسانی په نوم مشهور وو په افغانستان کې په یو بمی چاودنه کې وژل شوی دی. د ټي ټي پی سرچینو ډیوه ته ویلي عمر خالد خراسانی سره د ملګرو تیر شپه د افغانستان پکتیکا صوبې د برمل ولسوالۍ د سړک غاړې خخ بمی چاودنې ښکار شوی او هغه سره درې نور ملګري هم وژل شوی دي. ټي ټي پی ویلي د عمر خالد خراسانی په اړه به تفصیلي بیان جاری کوي. په دې اړه نور تفصیل د ارشد مومند په دې رپورت کې واوري.
عمر خالد خراسانی په داسې حال کې وژل شوی چې د پاکستان د حکومت د ټي ټي پی سره مذاکرات روان دي او هغه په دغه مذاکراتو کې مهم رول لوباو. خو د طالبانو لخوا یې سخت دریز لره. سیړونکي او خبريال مشتاق یوسفزی دی وته ویل د عمر خالد خراسانی د وژلو سره په مذاکراتو اثر پریوزي. خو د پاکستان حکومت او ټي ټي پی دواړه غواړي چې دغه مذاکرات کامیاب شي. خو په کتل دی چې ټي ټي پی د خراسانی وجنې ته ساکس العمل خایي.
زمرا ګورما او دواړه پریګین مشران سمره لیوال دي امن ته معاهده ته خبره ترتنو زمان نه خاص دې غټ نقصان په خبر باندې وشي.
عمر خالد خراسانی د مومندو د تحصیل سپو اوسیدونکو او عمر یې نږدې 15 سلوخ کال خودل کیږي. ابتدایي تعلیم یې په خپل کلی کې کړو بیا کراچۍ ته یو مدرسې ته دینیز دکړو د پاره تلو. هغه د حرکت المجاهدین په نوم تنظیم کې اولنی فعالیتونه کړو کوم چې د کشمیر جګړه کې برخه اخیستا. خو ویل کیږي چې هغه په جګړه کې نیخ په نیغه برخه نه واخیستي. خراسانی په 1999 کې په افغان طالبانو کې شامل شوی و. د کال 2002 وروسته خپل علاقې ته راستون شو او د ټي ټي پی جوړې دروسته پاکستان کې عملیات پیل کړی و. عمر خالد خراسانی په کال 2001 کې د اسلام آباد په لال مسجد د پوځي اپریشن وروسته په مومندو کې د ترنګزو باباجی جمعات ته د لال مسجد نوم ورکړو او دا غیر وروسته په مومندو کې شرعي عدالتونه ولګول. خلکو ته به سزاګانې ورکولې او د مومندو په ډیرو برخو یې عملداري قائمه کړې و. هغه په کال 2013 کې د ټي ټي پی مشر حکیم الله مسعود په ډرون برید کې د وجل کې دروستو د سواد سره تعلق لرونکي د ټي ټي پی نوی مشر مولا فضل الله سره اختلافات زیات شو او په کال 2014 کې د جماعت الاحرار په نوم د ځان له نوې ډلې اعلان وکړو. جماعت الاحرار د ټي ټي پی نه جدا کیدونکي مضبوطه ډله ګڼل کېده. جماعت الاحرار په مومندو انبار سیمه کې په جماعت پړه چینار کې او په لاهور کې عیسائی مذهب لرونکو باندې ځانمرګي بریدونو ترڅنګ د ګنشمیر نور عملوزی مواره منلې وي. په جماعت الاحرار باندې په کال 2018 کې د ملګرو ملتونو لخوا پابندۍ لګول شوې او د امریکا لخوا د عمر خالد خراسانی په سر د 3 میلیون ډالر انعام ورکولو اعلان شوی. په کال 2014 کې د خیبر پښتونخوا حکومت هم په عمر خالد خراسانی د 1.5 کروڑ روپو انعام ورکولو اعلان کړی. جماعت الاحرار په کال 2020 کې یو ځل بیا د ټي ټي پی برخه جوړه شوه او د یو مضبوطې ډلې په حیثیت ګڼل کېده. د عمر خالد خراسانی او د ملګرو وجنې ذمواري لاچا نه ده منلې. د افغان طالبانو لخوا هم په دې اړه تر اوسه څه نه دی ویل شوي او نه د پاکستان حکومت یا پوس په دغه اړه څه بیان ورکړی دی. خالد خراسانی په داسې حال په افغانستان کې وجل شوی چې د روانې میاشتې په لومړیو کې په کابل کې د القاعده مشر ایمن الزواهري هم په یو ډرون برید کې وجل شوی و. ارشد مومن، وایس آف امریکا، ډیوا، پېښور.
د خیبر پختونخوا په ملکن ډیویژن کې کاروبار کوونکو او سیاستوالو په سیمه کې د وسلوالو مبینه موجودګۍ باندې د اندېښنو څرګندونه کړې او وایي که حکومت یې د مخنیوي د پاره په وخت ګامونه وانه خیستل نو د امن وزبه یو ځل بیا ډیره خراب شي. دوی وایي چې د ډیویژن په بیلابیلو سیمو کې خلکو ته د وسلوالو لخوا دړکې ورکول کیږي او په زور ترې د پیسو غوښتنه کیږي چې له وجې په خلکو کې تشویش ورځ تر بلې سیوا کیږي. بلخوا د خیبر پختونخوا حکومت ترجمان وایي چې پولیسو او اړوند ادارو ته د بدی غوښتلو او خلکو ته د دړکو ورکولو په اړه کوم شکایت نه دی موصول شوی او دا خبرې یوازې د تورونو تر حده مخې ته راځي. نور تفصیل د پی خبر نه د ډیوه خبریال عبدالرزاق په دې رپورت کې وړاندې کوي.
په دې حقله په سواد کې د هوټلونو د اتحادیې مشر زاهد خان وایسا په امریکا ډیونی وستوای چې د ټي ټي پی سره د امن مذاکراتو شروع کې دروستو یو شمیر وسلوال او د هغې مشران د جیلونو څخه آزاد کړی شوی دی. هغه وایي اوس مهال د سواد او بونیر په بیلابیلو سیمو کې ځینو مشکوکو تنانو سرګرمۍ پیل کړي چې له وجې په خلکو کې یره خوره شوي.
کم مشکوک کسان چې دی نغاری وسوم دی دلته راغلي دي او زه په زه باندې دا غي اوس کاروانی او څنګه روان دي وسوم په چپريال کې وي چې هرلته کې پونه جوړ شي دي بیا په دې خورونو کې دي پرون دلته کې دي دل شيم دي او غشتونه کوي بیا خلکو ته خطونه لیږي دمکاني ور کوي بتي غواړي.
تحریک طالبان پاکستان د کال 2009 دوران په سواد کې خپل فعالیتونه پیل کړل او دې دوران یې ګڼ شمیر خلک او حکومتي چارواکي او وجل. بیا د پاکستان پوز د دغه وسلواله ډلې په ضد عملیات وکړل او په کال 2009 کې د علاقه د وسلوالو څخه د صفا کولو دا وکړه. د بردیرنا منتخب شوی د جماعت اسلامی ایم پی ای عنایت الله خان وایي چې د علاقې په خلکو کې د ناامنۍ سیوا کېدو یره موجود ده.
کوم حکومتي ایجنسی دی او اداري دی هغه طرف نه کوم د معاشري الډر دی مشران دی هغه ته ویل کېږي تاسو احتیاط کوئ او د غشان دی افغانستان نه سی ټي پی خلک راوختلي دي. موږ چې خیبر پختونخوا د پی ټي آی د حکومت له مرکزي حکومت او زموږ ادارو ذمواري ده چې امن قائم کړي. په پردیر کې خو لکه خلکو سره تشویش او خدشه موجود ده او دلته داسې خبرې خو روانې دي چې یاره یو ځل بیا بدامي سر اوچتوي. ما جوړ کې لیا میدان یا لوړ ویل کې خوشي یا پر دې کې لسیلال پته کال چاته نه شي.
دوار وزیر واندې د کوزدیر د پاکستان تحریک انصاف ایم پی ای ملک لیقتلی خان په یو وسلوال برید کې جوبل شو او نور سلور تنان وجلې شول. کوزدیر د خیبر پختونخوا هغه سیمه ده چرته چې مولانا صوفی محمد په کال 1992 کې د تحریک نفاذ شریعت محمدی په نوم اسلامی تحریک شروع کړی وو چې روستو د هغه زوم مولا فضل الله سواد ته وغځولو. په خیبر پختونخوا کې د صوبای حکومت ترجمان بیرستر محمد علی سیف وایس اپ امریکا ډی ونی واستوای چې د وسلوالو لخوا خلکو ته د دړکو ورکولو او د پیسو غوښتلو خبري یوازې د تورونو تر هاده محدود دي. هغه وایي ځکه چې په دې اړه پولیسو ته کم شکایتونه نه دي موصول شوي.
نو وسلوالو کې به ډیر دا سیوی چې واپس براغلی خواغه د امن چې کوم د روغې د خبرې روانې دي نو پاغي کې یو شرط وو چې سیز فایر بکیږي. نو د سیز فایر دی وخت کې عملی نفاذ جاری دی خو فرض وکا اغی د خلکو نه بتی غواړي یا سم مجرمانه سرگرمو کې انوالو وي. نو بیا د خلکو له پکار دي چې اغی کم چې متعلقه سرکاري اداري دي پولیس ته نور داسې اداري دي اغی ته رپورټ کم از کم بقاعدګي شروع کی چې زمونږ نه دی پلان کې سړي بتا وخت وا.
د پاکستان حکومت منلی چې د تحریک طالبان پاکستان سره د 13 اکتوبر په میاشت کې د خبرو لړۍ پیل شوې و. په هغه ورځو کې ټي ټي پی د یوې میاشتې ډزبندي کړې و کوم چې روستو وغځولې شو. خو بیا دغه ډزبندۍ روستو په امنیتي ځواکونو سیاسي او عام وګړو بریدونه هم سیوا شول. عبدالرزاق وایس اپ امریکا ډیو نیوز په خبر.
د خیبر پختونخوا په قبایلی ضلعه شمالي وزیرستان کې د هدفي وژنو او ناامنۍ خلاف نن په تلیر وشته مې ورځي هم احتجاج جاری وو او احتجاج کوونکي په خپل ضلع کې د امن د قائمېدو غوښتنه کوي. سیمه کې د احتجاج په توګه ټول لارې سړکونه او بزنس سنټر هم تړلای شوې دي. دوی وایي حکومت یې په سیمه کې د امن راوستو کې سنجیده نه دی او دوی به د مذاکراتو ترڅنګ خپل احتجاج هم جاری وساتي. نور حال پدی اړه د ډیوا خبريال عدنان بیٹھنی پدی رپورت کې تاسو ته وړاندې کوي.
شمالي وزیرستان کې د ناامنۍ او هدفي وژنو پر ضد د شمالي وزیرستان اوتمنزو کامی احتجاجي پرلت نن په 43مه ورځ هم ته فهم لري چې دغه احتجاج پر مهال دوی په علاقه کې په بشپړ ډول د امن پر ځای کولو غوښتنې کوي.
ټارګټ کلرونو ختموي، وطن نو د سپېر خلک مو بوسي، وطن وګټي، پر شهیدونو وګټي.
په شمالي وزیرستان کې د ناامنۍ او هدفي وژنو پر ضد د احتجاجي پرلت وروسته له هغې پیل شوی چې په دې وروستیو کې په ضلع کې د هدفي وژنو پېښې سیوا شوې دي او احتجاج کوونکي وایي د سربې عصب عملیاتو څخه را په دې خوا د ناامنۍ او هدفي وژنو په دې پېښو کې د علاقې نږدې 480 کسان وژل شوي چې زیاتره دیني عالمان، مخور مشران، سیاسي او مدني فعال شامل دي.
دا د جوړ کړی دي، دا د کارل دي، دا ویری بیا خپل دا امیر خالکه امیر خالکه داندی کړلی دا درو وړی دی د پېدو کړی دا خالک دا د جنگ دا ادا هدو پالیسی دا دایې دا پالیسی ختم کړي دا ظلم دا پالیسی دا ختم کړي دا میستا د ځکه امن وروړي
د احتجاج کوونکو او حکومت ترمنځ د لکی مروت او بنو ضلع مشران همزګړیتوب خبره شروع شوه چې نن په دریم ورځ هم را فعالیتي خو بل لور ته په شمالي وزیرستان کې د تګ راتګ ټولدارې او کاروباري مرکزونه د احتجاج په توګه تړل شوي دي. احتجاج کوونکي وایي دوی ته چې په علاقه کښې د تلپاتې امن پوره ډاډ نه وي ورکړل شوی دا احتجاجي پرلت پر روان وي.
خپل حق تی په دې امن میږ نو هندوستان ته تلای شي، نو افغانستان ته تلای شي، دای په میږ مسلط شوی دی خو پالیسي یې لږ غلطه ده. که پالیسي دی د مسلمانۍ د اسلام په پالیسي راوند شي میږ دې بدي نشته، بل څه پالیسی رو خستې دو دادا بدالا کو میر ده دبال باچی پالیسی غلطه ده.
شمالی وزیرستان د افغانستان سره په پوله د خیبر پښتونخوا قبایلی ضلعه ده سرته چې د پاکستان پوځ په کال 2014 کې د وسلوالو پر ضد په پراخه کچه سره ضربې عذب نوي پوځي عملیات کړي او د عملیاتو په پایله کې د ضلعه د وسلوالو څخه پاکه ګرځول شوي خو په دې وروستیو کښې انتظامیه پخپله مني چې له تېرو درېو میاشتو راسې په شمالي وزیرستان کې د ناامنۍ پېښې بیا سیوا شوي دي. تېره اونۍ د شمالي وزیرستان د انتظامیه مشر شاهد علي میډیا سره حال تېرولو پر مهال ویلي سږ کال 2022 کې تر دې مهاله په شمالي وزیرستان کې 63 کسان په هدفي وژنو کې وژل شوي او د هدفي وژنو دغه پېښو زیاتره د شمالي وزیرستان میرالي سیمه متاثره کړې ده. هغه ویلي ځینې عناصر په شمالي وزیرستان کې د امن وضعیت خرابولو هڅه کوي خو د شمالي وزیرستان د امن وضعیت ګډوډ کولو اجازه به چاته ورنه کړي. عدنان بیټنای، ډیوا، شمالي وزیرستان.
وزیر اعظم شهباز شریف وایي ناروغ ذهنیت لرونکي تنان لسبیله کې د پوځي هلیکاپټر راغورځېدو پیښې په سر منفي پراپاګنډا کوي. بل اړخته مرکزی حکومت د پیښې سره تړلی سوشل میډیا باندې روان کمپین کې د ککړو تنانو په ضد کاروایو دپاره پوځي او سویلین استخباراتي ادارو چارواکو باندې ګډ ځانګړی ټیم یا جی آی ټي جوړولو پریکړه کړې ده. نور جزئیات تاسو ته پیر ولایت چا په دې رپورټ کې وړاندې کوي.
د ایف آی ای د الیکترانیکی جرمونو څانګې ډایرکټر جنرل په مشرۍ جوړ د پلټنو د شپږ کسیزه کمیټې غړو کې د آی ایس آی کرنل سات او د سویلین استخباراتي ادارې آی بی ډیپټي ډایرکټر وقار دسار هم شامل دي. مطبوعاتي رپورټونو تر مخه کمیټې خپل کار پیل کړی دی او د ملک بیلابیلو ښارونو څخه ټولنیز رسنیو د لارې لسبیلا کې فوجي هلیکاپټر پیښې په سر منفي پروپیګنډا کې ککړ تنانو په نښه کولو وروسته د دوی د ګرفتارۍ لپاره قانون کاروای باندې هم لاس پورې کړی دی. په وروستو کې د بلوچستان لسبیلا علاقه کې د هلیکاپټر راغورځېدو پیښې په سر سوشل میډیا باندې روان کمپاین په ضد فوج نه سخت غبرګون مخې ته راغلی و. د فوج ویان جنرل بابر افتخار ویلو دې سره د مړه شوي تنانو کورنو او په ټول فوج کې ناکلاري لرلی شي. مطبوعاتي رپورټونو تر مخه دغه پیښې سره تړلی یو ټویټ کوونکي د تحریک انصاف ګوند سره تړاو لرونکي او طالب علم منیب کیانی خپل جرم منلی او په دې باندې بخانه هم غوښتې ده. د پیخي په سر شوی یو ټویټ هله مخې ته راغلو چې کله دغه هلیکاپټر بې دره کاو او دغه ټویټ کې ویلي شو چې هلیکاپټر خو به موږ بلم واخلو خو غوره به دا وي چې دوی کې سواره تنان بچ نه شي. د دوشنبه په ورځ ملتان کې میډیا سره خبرو په وخت د تحریک انصاف ګوند مرکزي لیډر پخوانی خارجه وزیر شاه محمود قریشي د کمپاین کې د ککړتیا تورونه یو ځل بیا رد کړي دي.
انفارمیشن سیل ہے جو یہ کام کر رہا ہے, حقائق اس کے برعکس ہیں. ہم ان شہدا کو سلام پیش کرتے ہیں.
اغول لزبیلا کې د حادثه ښکار شوی فوزی هلیکاپټر پیخه کې مړ شوی فوزی افسرانو د کام لپاره عظیمه قربانی ورکړې او تحریک انصاف د دې درناوی کوي. قریشی په دې اړه سوشل میډیا باندې کیدونکې منفی پروپاګاندا اوغندله او تور لګولو چې واکمن مسلم لیگ نواز ګوند دا معامله د تحریک انصاف د بدنامولو لپاره کاروي. خو د فوز پخوانی جرنیل او د دفاعي چارو سیډونکې طلعت مسعود په دې اړه د تحریک انصاف دریض ردوي.
یہ تحریک انصاف اس قسم کی باتیں کرتی ہے تو اس سے ظاہر ہے کہ فوج کے مورال کے اوپر مضر اثرات پر.
اغول چې تحریک انصاف د خپل حکومت د ختمېدو ذمہوار فوج ګڼي او د طلعت مسعود په خبره دی کې هیڅ شک نشته چې لزبیلا هلیکاپټر پیښې په سر منفی پروپاګاندا کې هم د تحریک انصاف پلویان ککړه دي. وړاندې داسې خبرونه هم مخې ته راغلو چې ګنې دغه منفی کمپاین له امله د تحریک انصاف په حمایت منتخب شوي صدر عارف علوي هلیکاپټر پیښه کې وژل شوي چارواکو جنازو کې د ګډون نه منع کړی شوی دی. او په دې اړه د یو شخصي ټی وي پوښتنې د جواب کې د فوز ویان جنرال بابر افتخار ویلو غوره بداوی چې اغا یعنی بابر افتخار په دې معامله چپ پاتې شي. په دې اړه خپل غبرګون کې صدر عارف علوي د خپل یو ټویټ د لارې د ریس خپل کړې فوزي افسرانو جنازه کې د اغا د ګډون معامله لانجمنه کړې شوې ده. د کمیټي په یو داسې وخت اعلان شوی چې د لوند د پخوانی وزیر اعظم عمران خان لخوا د اغا د حکومت ختمولو په سر فوزي اسټابلیشمنت باندې تورونو له امله د پاکستان طاقتور فوز او عمران خان تحریک انصاف ترمنز اڑی کی ترنگلی دی. پیر ولایت شاہ, وائس آف امریکہ, ڈیوا, اسلام آباد.
پکاله وړاندې په همدې ورځ یعنی د 2014 کال د اگست په 8مه په کوټه ښار کې خونړی چاودنه شوې و چې پکې د 2 کسانو نه زیات ووژل شول او اکثره یې وکیلان وو. د هغې پیښې نه د شپږو کالو په تیریدو سره د وژل شویو کسانو کورنۍ او د وکیلانو اتحادیه وایي چې لا هم دوی ته انصاف نه دی ورکړی شوی. په دې اړه بلوچستان کې زموږ خبریال حفیظ توری شیرانی دا رپورټ رالیږلی دی.
د 2014 کال د اگست پر 8مه د کوټې د سیول روغتون په ځانمرګي برید کې هغه وخت ټپیسوي وکیل انور نسیم کاسی وډیوه ته وویل د 8م اگست په سهار د بلوچستان بار اسوسییشن مشر اډوکیټ بلال انور کاسی د نامعلومو کسانو لوري پر منوجان سړک په نقشه کړل سوی وو او دغه جسد د کوټې سیول روغتون ته راوړل سو.
خان صاحب شدی ملګرو ته وویل چې امبولانس راځي چې څنګه د دایا نه و نو دا د ماکه اوس ولا نو پدې کې چې دیز موږ ډېر ملګری سره شهید شوی زه شوم کې دیز ما مخ واغې خو ته په ما کې مې 15 چره مو شته لري نو بس اور اولم مطلب زاغوم چې موږ لاړو سیمه شته.
د انور کاسی په خبره و دوی ته انصاف نه دی ورکول سوی او نه هم د جسټس قاضي فایزي صاحب د کمیشن پر پریکړو عمل درآمد سوی دی. بلال انور کاسی د 8 اگست په سهار د کوټي پر منګل چوک منوجان سړک باندې د نامعلومو وسلوالو لخوا په ډزو ووژل سو چې کله هغه ل خپل کور د دفتر پر لوري روان وو. د سیول روغتون په ځانمرګ برید کې د وژل سوي نومیاتي وکیل باز محمد کاکړ مشر ور ډاکټر لال محمد کاکړ وډي وته وویل د یادې پیښې غم یې لا هم پر زړه او دماغ دی.
یو داسي شعور یو داسي لار جوړ کله چې وس په هر کور کې یو باز محمد ستا په هر کور کې یو داوود شاه ستا په هر کور کې یو کایر شاه شهید ستا په هر کور کې یو اسکر خان شهید ستا بلکه یو نه مطلب د کورنۍ علاوه په وطن کې درته وایم.
لال محمد کاکړ وای چې غواړي یو بیا د عدالت لاري د 8 اگست وزل سوو وکیلانو کیس او رونه بیرته وسی او انصاف ورته ورکړل سي. د یادې چاودنې زمواري اول یو مذهبي تندره وډلې تحریک طالبان پاکستان بیا د داعش نومې ډلې منلې و او د داعش ډلې ویلو چې د اسلامي دولت یو غړي په کوټه کې د عدلي پر کارکونکو او پاکستانی پولیسو باندې ځانمرګي برید کړی دی. خو د جمعیت الاحرار په نامه یو ډلې چې د تحریک طالبان پاکستان څخه جلا سوی ډله ده هم د یادې چاودنې ذمہواری منلې و. د یادې پیښې د پلټنو په اړوند جوړ کړل سوی عدالتي کمیشن مشر جسټس قاضي فازي صاحب په جاری کړل سوی کمیشن رپورټ کې لیکل سوی وو چې حکومت د امنیت خوندي ساتلو ادارو او استخباراتي ادارو خپلې ذمہواری په صحیح توګه د نه ادا کولو له وجې داسې پیښې رامنځته کیږي. په کمیشن رپورټ کې د ترهګرو ډلو پر ضد تش په نامه د عملیاتو پر ځای د حقیقي عملی ګامونو اخیستلو غوښتنه سوی وه. دغه وخت ایالتي حکومت د کورنیو چارو وزیر میر سرفراز بوکچی دعوه کړې وه چې پر 5 دسمبر 2018 باندې په ضلع پشین کې د عملیاتو په ترڅ کې د جهانګیر بادینی په نوم یو ډیر مهم ترهګر کمانډر وژلی. بوکچی ویلي وو چې دا د 8 اګست د سیول روغتون د ځانمرګې برید پلان کوونکی یا ماستر مایند وو. د کوټي بار اسوسیشن پخوانی مشر وکیل اقبال قاسی وډیوه ته وویل دوی د حکومت له داسې دعوو سره اتفاق نه کوي.
اوس خو لا موږ 45 وکیلان ورکړي دي شهیدان چې د دې صوبې ګرد وکیلان هم شهیدان کیږي ان شاء الله. موږ د دې اواز څخه نه راشته کیږو. خدای دې وکړي چې هر څوک وي هر څوک وي هغه به د دې قانون در دې آئین در دې کتاب لاندې ژوند کوي، بیا به د ملک ترقیم کوي او بیا به د ملک پر مخ ځي.
په بلوچستان کې بیلابیلو پښتون او بلو سیاسي ګوندونو هم د دې پیښې په اړوند جاري کړو تازه بیانونه کې ویلي چې حکومت تر اوسه پورې دغه پیښې وکړو ته سزا نه دا ورکړي. سیاسي ګوندونو غوښتي چې حکومت ژر تر ژره دغه پیښو ککړو ته سزا ورکړي ترڅو د نورو داسو پیښو مخنیوي وسی. د بلوچستان د وزیر اعلی میر عبدالقدوس بزنجون لوري په جاری کړل سوی بیان کې بیا ویل سوی د اطمینان وړ خبره داده چې په دې پیښه کې لاس لرونکي ترهګر او د هغوی مشران او انجام تر رسول دي. حفیظ الله ستوري، شیرانی، وی او ای، ډیوا، کوټه.
د خیبر پختونخوا جنوبی سیمونه علاوه د پاکستان ځینې نورو خارونو کې هم د پولیو وایرس نمونې مثبت راغلي. د پوهانو په نظر د پولیو مخنیوي پروګرام کې په لوړه کچه د ځینو نیمګړتیاو له کبله وایرس بیا سر راپورته کړی دی. دوی وایي باید ماشومانو ته د پولیو نه بچ کېدو قطرې ورکولو په وخت مانیټرنګ نظام نور هم پیاوړی کړي شي او چرته چرته کوتاهي کېږي له منځه یوړل شي. په دې اړه نور تفصیل د پیښور نه د ډیو خبریال عثمان خان په خپل رپورت کې وړاندې کوي.
د پیښور خیبر میډیکل یونیورسيټي وایس چانسلر پروفیسور ډاکټر ضیاءالحق وایس اف امریکا ډیو ته وویل په نږدې کې د پولیو مثبت نمونو راتلو په شاډیر علتونه دي. یو دا چې د افغانستان سره په پولو د پولیو مخنیوي په حق لا کره معلوماتو او ګامونو نشتوالی، او دویم دا چې کوم مور او پلار خپلو ماشومانو ته د پولیو مخنیوي کترې نه ورکوي دغه لوی خطر جوړ شوی دی.
کوم افغانستان سره بارډر دی نو موږ ته پته نه لګي چې هلته کې ویکسینیشن څه سټیټس دی، او خلک چې دی خوارازي نو هغه بیا دلته کې د وایرس چې کم دی نو دا خوریږي. بل څه زموږ په خلکو کې اوسه پورې چې کم دی نو هغه ریفیوزل چې کم دی کیسونه اوس هم شته دی.
پروفیسر ضیاءالحق زیاتوي چې د پولیو مخنیوي پروګرام کې د مانیټرنګ په نظام کې ځینې نیمګړتیاوې شتون لري، باید چې د سارنې عمل نور غوره کولو لپاره کوټلي ګامونه پورته کړي شي، او په دې لړ کې یونیورسيټو کې د اړوند پوهانو نظر واغستل شي. د پاکستان د صحت وزارت تر مخه د خیبر پختونخوا په بنو، نوخار، سوات او پېښور کې د پولیو مثبت نمونې ترلاسه شوي، او ورسره د پنجاب صوبې په لاهور، پینډۍ او اسلام آباد کې هم دغه ډول مثبت نمونې معلومی شوې دي. پاکستان کې سخت کال تر اوسه پورې د پولیو 14 پیښې مخې ته راغلي چې پکې 14 یوازې په شمالي وزیرستان او یو په لکی مروت کې ریپورت شوې ده. خیبر پختونخوا کې چارواکي مني چې ماشومانو ته د پولیو نه بچ کېدو قطرې ورکولو په وخت د سار په نظام کې ځینې نیمګړتیاوې شتون لري. وایس اف امریکا ډیو سره خبرو کې د پولیو مخنیوي پروګرام د صوبې مرستیال مشر زیشان امین ویل د تیرو 2 میاشتو نه د سارنې نظام ډیر سخت کړی شوی دی، او د 15 اړخونه موږ د خبره باوري کوو چې هر ماشوم ته د پولیو نه بچ کېدی کترې ورکړل شي. د پاکستان ډان ورسپانی نن په خپل اداریه کې د نړیوال مانیټرینګ بورډ له مخې لیکلي چې دا توقعاتو پرته د هیواد نورو دریو صوبو په مقابل کې پنجاب صوبې کارکردګي ډیره خرابه ده. چرته چې د ویکسین ورکولو عمل کې ډېری کوتاهۍ په نظر راغلي، نو ځکه اندېښنه ده چې پینډی او لاهور کې د ساسکو نه پاتې شوو ماشومانو شمېره نور هم سیوا شي. له دې تر څنګ بنو، شنګله او ډېره غازی خان ضلعو کې هم په سلګونو ویکسین نه انکاري کیسونه رپورټ شوي دي. په رپورټ کې په ملک کې روان سیاسي اړي ګړي هم اندېښنې ښودل شوي چې دا سیاسي ناکرارۍ له کبله د پولیو مخنیوي پروګرام د هیواد دننه او بهر ماشومانو مستقبل ته زیان رسولی شي. عثمان خان، وایس اف امریکا، ډیوا، پېښور.
بیا هم په خیر راغلی عزتمنو اوریدونکو، خبرونه مو واوریدل. اوس بیا هم زه فواد لامی تاسو سره پاتې تفصیلي رپورټونه شریکوم. چین د ګل یا دوشنبه پورې ویلي چې نن یې هم د تایوان ګیر چاپیره په سمندر او فضا کې پوځي مشقونه دوام لري. چین تایوان خپل علاقه بلي ځکه تیره اونۍ د امریکې د ایوان نمائندگان د سپیکر نینسی پلوسی د خوا تایوان ته سفر چین راپارولی دی. امریکې د چین دا ګامونه زیاده روي او غیر ضروري بللی دي. په دې اړه تفصیل د ارباب محمود علي په ریپورت کې اورو.
د چین د پیپلز لیبریشن آرمی د مشرقي کمانډ د خوا په سماجي ویب پاڼې ویبو ویلي شوې دي چې دوی په سمندر کې عملیات او د اوبو لاندې د سمندري جازونو یا ابدوزونو د تباه کولو مشکونه جاری ساتي. تایوان ته تا د امریکې د ایوان نمائندگان د سپیکر نانسی پلوسی د سفر وروسته چین د تایوان سره نږدې غیر معمولی سمندري او فضايي مشکونه پیل کړي دي. د چین د دفاع وزارت د امریکې سره د پوځي مشکونو ختمولو دفاع کړې او واشنگتن ته یې د کره نتایجو خبرداری کړې ده. تیره هفته د پلوسی سفر چین راپارولی دی ځکه چې چین تایوان خپل علاقه بلي. چین په جواب کې په لومبي ځل د تایپی د پاسه د بلستیک میزایل ازماینه کړې ده او د امریکې سره یې د خبرو اترو ځینې رابطې هم ختمې کړې دي. په انټرنیټ خپل بیان کې د چین د دفاع وزارت ویان وو شان ویل دي چې په سیمه کې تاوتریخوالی امریکې راپارولې ده او دا چې د امریکې د پاره به یې نتایج بد وي. نوموړي زیاته کړې ده چې بنیاد نه دي ختمول پکار او د خبرو اترو د پاره اخلاص لازمي دی. ټاکل شوی وه چې سلور رزنی غیر معمولی پوځي مشکونه به د اتوار په ورځ پای ته رسي. په سیمه کې د حالاتو خبر یو تن خبري ادارو ته ویل دي چې د اتوار په ورځ د چین او تایوان تر شلو پورې جنگي سمندري جازونه د یو بل سره نږدې تیر شوي دي. د تایوان د دفاع وزارت ویل دي چې د چین پوځي سمندري جازونو، جنگي الوتکو او ډرونز په جزیره او د دوی په سمندري ځواکونو سیمولیټډ بریدونه کړي دي. وزارت ویل دي چې دوی د مناسب جواب لپاره جنگي الوتکې او سمندري جنگي جازونه ورلېګلې دي. چین د سیمو د کمانډ د رفا پالیسۍ د همکاري او د سمندري پوځي چارو باندې رسمي خبرې اترې د امریکې سره ځنډولې دي. پینټاګان، سټیټ ډپارټمنټ او د وایټ هاوس چارواکو د چین دا ګام قندلې او دا یې غیر ذمہواره عکس العمل بللې دي. د امنیتي چارو د سیډونکو او د سفیرانو تر مخه د امریکې پوسټره د چین ځینې رابطې ختمول د تایوان په اړه د حد ساتي تاوتریخوالي خطر سیوا کړی دی. د امریکې یو چارواکي ویل دي چې تیر هفته د تاوتریخوالي په وخت د چین چارواکو د پینټاګان چارواکو ته جواب نه دی ویلی، خو زیاته کړې ده چې د دې دا معنی هم نه ده چې د امریکې د دفاع وزیر لایډ آسټن غوندې د لوړ پوړو چارواکو سره هم په رسمي توګه رابطې ختمې کړل شوې دي. بلې خوا د جنوبي کوریا وزیر اعظم پارک جین چین ته د باور ورکولو لپاره د بیجینګ سفر کوي. د رایټرز خبري ادارې تر مخه د تایوان د تاوتریخوالي او د امریکې سره د نږدې اړیکو باوجود پارک به چینایي چارواکو ته د جنوبي کوریا د خوا د خو تعلقاتو باور ورکوي. ارباب محمود علي، وایس اف امریکا، ډیوا، واشنگتن.
بیا هم خراغلی دا د وی وی ډیوا ماخامنه خبری خبرونه ده. اوس هم د نړیوالو مطبوعاتو برخه. چین د پاکستان سره د سی پیک راهداري په شمول یو لړ اقتصادي منصوبو کې شریک دی، خو منتقدین وایي چې د چین سره اقتصادي منصوبو کې ملګرتیا لکه په دام کې نخلیدل دي او یو بیلګی سریلانکا ده. په همدې اړه فارن افیرز مجلې کې یو مضمون چاپ شوی چې د نړیوالو مطبوعاتو په برخه کې مختار خلیل ورته لنډه کتنه کړې ده.
پا
پاکستان کې د اقتصادي راهدارۍ په نوم د چین د اربونو ډالرو د مالیت منصوبې شروع کړې شوې دي. خو د دې منصوبو د عملي کېدو په لار کې وخت په وخت مختلف قسمه خنډان راپورته کیږي. چین سره د پاکستان د جوارۍ په مثال د عقل نه د وتو اقتصادي منصوبو په موضوع د امریکې په مشهوره مجله فارن افیرز کې امریکا کې د پاکستان د پخوانی سفیر د حسین حقانی یو تفصیلي معلوماتي مضمون خور شوی دی. حسین حقانی د خپل مضمون شروع سریلانکا کې د اقتصادي اړې غړې راپورته کېدو نه پس د ګرانې د لاسا دوست پیغمولا دراغلو خلکو د سریلانکا په صدارتي محل د ورختو د واقعاتو نه کړی دا. د سریلانکا صدر د مظاهره کوونکو نه په ګوته کې بچو او دا وخت د جلاوطنۍ جونتیری مضمون لیکي چې د سریلانکا دننه د دې تباکن حالاتو خبرونو او تصویرونو د سیمې نور اغه ملکونه هم په غم اخته کړی دي چې د نقدیت د نشت له سببه د اقتصادي او سیاسي اړیګړی حالاتو سره مخ دي، کم چې ورته د چین د ورسپزیاتی اثر رسوخ د خورېدو د لاسه راپورته شوی دي. مضمون زیاتی چې د سریلانکا حالاتو نه پاکستان لا په خصوصي توګه سبق اخیستل پکار دی، ځکه چې د پاکستان ټوله تکیه دا وخت د چین په قرضونو ده. پاکستان دا وخت په ترقی د چین سرمایه‌کارۍ او قرضونو سره تړلې ده. د پاکستان مشران اوس هم په دې یقین کې پراته دي چې چین سره هر قسمه اقتصادي خطر اخیستل د پاکستان په خیر کې ده. خو کده دې مشرانو سوچ غلط اوخته نو چین سره د پاکستان دومره نږدې تعلقات به پاکستان کې ډیر زر د نور زیات سیاسي الغو تلغو راپورته کېدو سبب جوړیږي. حسین حقانی خپل مضمون کې لیکي پاکستان چې څومره سریلانکا نه لوی ملک دی دومره خطرې هم لوی دي. پاکستان آبادی لحاظ سره د دنیا په پنځم نمبر ملک دی او د معیشت مالیت 370 ارب ډالر جوړیږي. په تیرو شپږو کلونو کې اقتصادي پیداوار راپریوته دی. د ملک دننه آمدن او خارجي زری مبادله راغونډه شوې ده. روپۍ ډېره زیاته بې ارزه شوې ده. بیروزګاری خپل انتها ته رسیدلې ده او سیاسي رشوت ښه زیات شوی دی. د پاکستان خارجي قرضې د کال 2014 نه راپدې خو یو په دوه زیاتې شوې دي او دا اوس 130 ارب ډالرو ته رسیدلې دي. د خطرې ټالۍ د هر طرف نه غږیږي، خو په تاویلو ماویلو کې یو بل سره د اړمو سیاسي مشرانو غوږونه د خطرې د دې اوازونو اورېدو ته کاڼه دي. مضمون لیکي چې پاکستان د خپلو قرضونو د ادا کولو په لړ کې د خپل اعتبار د ختمېدو نه د ځان بچ کولو لپاره چین نه 2.3 ارب ډالر قرض واخیستل. آی ایم ایف سره هم د 6 ارب ډالرو د قرضې په پروګرام خبرې روانې دي، خو په دې لنډمیاده اقداماتو به پاکستان د لږ وخت دپاره د قلارې سا واخلي، خو په دې پاکستان اقتصادي لحاظ سره په خپلو خپو نشي ودرېدی. حقیقت دا دی چې پاکستان کې دا وخت د سریلانکا نه زیات خطرناک حالات جوړ دي. پاکستان کې د تیرو سو کلونو راسي د باچاګردۍ سیاست روان دی او د دې ذمہوار سیاسي مشران په هر څه کې ګوتوهونکي فوج او منتشر اولس دی. د پاکستان د مشرانو یو بارسوخه ټولي د اسلامي قام پرسته سیاست راخسته دی او دوی اسلامي تندره و ګوندونو له پقامي ژوند کې ډیر لوی اهمیت ورکړې دی. نورو سیاسي مشرانو د خلکو ځان سره د ملګری کولو لپاره د امریکای د دشمنۍ د کارډ استعمالول شروع کړی دي. هر کله چې د بارودو په ډیری ناس نیستمن او تو اخسته اولس سو وخت هم لکه د بم چودی دی شي. حسین حقانی فارن افیر میگزین کې د خپل مضمون په اخر کې لیکلی دی چې پرته د پاکستان د ټولو اقتصادي کړمو هندستان او غربي ملکونه گوادر کې د یو تجارتی بندر په نوم د فوجي بندر د جوړولو د چین ارادو په لوی فکر کې اچولی دي. چین راتلونکو وختونو کې د گوادر د بندر د فوجي او اقتصادي دواړو مقصدونو لپاره د استعمالولو منصوبې جوړې کړې دي، خو د پاکستان د ټولو حفاظتي بندوبستونو باوجود د گوادر او د بلوچستان په نورو سیمو کې کارکوونکي چینیان او منصوبې په خطر کې دي، ځکه چې بلوچ قام پرستو جنگیالو او نورو جنگی ګوندونو په چینیانو او د دوی په منصوبو خونړی حملې شروع کړي دي. د دې حملو د سلسلې تازه حمله د یوې ځوانې تعلیمي یافته بلوچ زنانه خودکش حمله ده چې په کراچۍ کې د چینی ژبې په یو تعلیمي اداره کړې ده او د ځان سره درې چینی استادان الوزولي دي.
اوس هم د اوکراین حالات. په اوکراین کې جګړه دوام لري او د اوکراین حکومت یو ځل بیا پر روس تور لګولی چې غنی د زاپوریژیا ایتمی بټی بمباری کړی ده. دا د یورپ په کچه د جوهری توان تر ټولو لوی مرکز ګڼل کیږي. د ملګرو ملتونو سیکریټری جنرال ویلي چې په کار د نړیوالو څارونکو ته اجازه ورکړي شي چې سیمې ته ولاړ شي او د زاپوریژیا ایټمي بټۍ د نګدي وګوري حسنا چې کومه ایټمي المیه رامنځته شي. جزئیات د منظر شهید په رپورت کې.
اوکراین د اتوار یا یک شنبه په ورځ په روسیې تور لګولې دی چې روسیې یو ځل بیا د اروپا تر ټولو غټ نیوکلیر پاور سټیشن د انرژي اټومي بټۍ زیپروزیشیا باندې بمبار کړی دی او دغه کار ته یې اټومي ترهګری ویل ده. د اوکراین حکومتي اټومي انرژي بټۍ کمپنۍ ویلي د خالی یا شنبه په شپه په بمبارۍ کې درې سنسري زیانمن شوي دي او یو کارکونکي ژوبل شوی دی. د اوکراین صدر ولادیمیر زلنسکی په ټویټر ویلي دی نړیواله ټولنه باید د روس اټومي ترهګرۍ ته په کلکه ځواب ووایي او د روسیې په اټومي صنعت او اټومي تیلو بندیز ولګوي. دغه پلانټ یا بټۍ چې د روس په واک ده د جمعې په ورځ پرې هم برید شوی و. مسکاو د دغه برید تور د اوکراین په پوځ لګولی و. روس دغه یاد اټومي بټۍ د مارچ په لومړیو کې نیولې وه کله چې روس په اوکراین یرغل کړی و، خو دغه بټۍ اوس هم د اوکراین کارکونکي چلوي. د اوکراین اټومي کمپنۍ انر ګواتم ویلي دی چې د خالی د ورځې په برید کې روس ذخیره کړي تیل په نخه کړي دي چېرته چې د کارول د مصرف شوو یو سلو څلور او یا کنټینرې پرتې وي. د جمعې د ورځې د لومړي برید وروسته د اټومي انرژۍ د نړیوالې ادارې مشر ویلي و دغه بریدونه د اټومي بحران څرګندونه کوي. راکټي د غټ وولټیج انرژي لاین سره ټکر شوی. د پلانټ کارکونکي هڅوي چې د تابکاری د فعال لیک د معلوماتو نه ترلاسه کولو یا کېدو باوجود یو ریکټر قطع کړي. له دې وړاندې د اوکراین په وزداګس په دریمه ویلي و چې د خیرسون سیمې په نښه کولو ته یې دوام ورکړی دی. په وز زیاته کړه چې په سیمه کې د شپې مهال د روسیې پر یو شمیر ځایونو بریدونه کړي دي او روسي ځواکونو ته یې مرګ ژوبله هم اړولې ده. خو د ناټو عمومي سرمنشي ینس ستانټنبرګ د اګست په څلورمه وویل چې د لویدیز پوځي اتحاد دوه دندې دي، یو دا چې د روسیې د یرغل په وړاندې له اوکراین سره مرسته وکړي او دوهم د ناټو د روس ترمنځ د دغې جګړې د خپرېدو مخه ونیسي. ستانټنبرګ وویل که د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د پوځي ځواک په کارولو سره هغه څه ترلاسه کړي چې یې غواړي نو نړۍ ته به یو ډیر لوی خطر ځای شي. منظر شهید، دیوا، امریکا غږ، واشنگتن ډی سي.
دا د وی او ای دیوا خبرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزو مطبوعاتو هم کتلی او اوریدلی شئ. ویب پاڼې پته ده voadivanews.com. ټویټر آی ډی دا @voadiva.
د پاکستان مرکزی یا سٹیٹ بینک گورنر ڈاکٹر کامران مرتضی وایي پاکستان تبا د ملګرو هیوادونو لخوا ډیر ژر څلور ارب ډالر میلاو شي. خدا هم وایي راتلونکي یو کال پورې به پاکستان کې ګرانی کم نه شي. څېړونکي وایي دی وخت عالمی مالیاتی ادارې یا IMF لخوا قرض اخیستو لپاره ضروری دی چې پاکستان ته دا څلور ارب ډالر ژر تر ژره ورکړي شي. د ډیوا خبریال اورنګزیب نور تفصیل په دې رپورت کې تاسو سره شریک وي.
د پاکستان مرکزی اسټیټ بینک مشر کامران مرتضی ویلي دی پاکستان ته به زر د ملګري هیوادونو لخوا څلور ارب ډالر میلاو شي. څېړونکي وایي د څلور ارب ډالر ضرورت دی وخت پاکستان ته ډېر زیات دی ځکه چې عالمی مالیاتی ادارې IMF ته پاکستان د برکوم اندازې لګولې دي چې ورته قرضه ورکړي. نو د هی تر مخه پاکستان سره اوس هم څلور ارب ډالر کم دي یا پاکستان د څلور ارب ډالرو مالیاتي خسارې سره مخ دی. د نیوز رپورت تر مخه د سٹیٹ بینک گورنر وینا دا پاکستان تب دا رقم سعودی عرب، عرب اماراتو او قطر نا ملاوی کی. خود سڑنکار و خبریال مہتاب حیدر وی چین بہم دیلر پاکستان مدد کوی
اور ٹو سم ایکسٹینٹ چائنیز کا رول اوور بھی شامل ہے. تو یہ ملا کر چار بلین ڈالرز نہیں بلکہ 6 to 8 billion dollars بن جاتے ہیں. لیکن اب اس میں سے دیکھنا ہے کہ کیا آ سکتے ہیں اور کیا نہیں آ سکتے.
مہتاب حیدر وی سعودی عرب، قطر، عرب امارات او سره سره بچین هم موجوده وخت پاکستان ته رقم ورکوي او دا څلور عرب نه بلکې شپږ نه اته عرب ډالر جوړیږي. خو اصل خبره دا ده چې پاکستان ته به څومره په دې کې ملاو شي. د سټیټ بینک گورنر دا هم وایي پاکستان ته به څلور ارب ډالر ملاویږي خو راتلونکي یو کال پورې ګراني به کمه نشي. خبریال طاهر امین وایي کال 2019 کې آی ایم ایف سره دا معاهده د پاکستان شوې وه چې پاکستان به د ملګري هیوادونو لخوا یو کم څلوېښت ارب ډالرو مالي مدد به یقیني کوي.
نو دا اوس هغه پرایر کنډیشن دی او دا هغوی هم دغه وایي چې ان کیس لکه دا په دې په وجه باندې ګورنمنټ ته کنسیشن میلو شوی دی. ٹھیک ده که دا نه کوي بیا به نور ټیکسونه لګي نور ریوینیو به پیدا کوي نور قرضې به لیا چې هر څه کوي نو دې لپاره بیا نور لاره دغه کوي ګوري او اوس دا ګورنمنټ کمیټمنټ کړی دی چې دا به مونږ انشور کړو او اوس هم وایي چې دا مونږ انشور کړی دی تقریبا او څنګه چې هغه ورځ مفتا اسماعیل هم ویلي وو چې دمل سرم دی دې سرم دی او خو جولای وو چې جولای اینڈ ته نو جولای اینڈ ته خو څه داسې خاص ته غرانغې خبر نو کېدی شي د بورډ میټنګ نه مخکې مخکې د ګورنمنټ دا کوشش دی چې دا کم چار بلین ډالر دی دا انشور کی.
وړاندې د پاکستان خزانه وزارت او سټیټ بینک یو شریک بیان کې تم سرګن کړي و چې اگست میاش اخره پورې به آی ایم ایف وړاندې نه شوی مادي تر مخه معاهده ته به حتمی شکل ورکړي او رپورټونه وایي که یو ځل آی ایم ایف پاکستان ته قرضه ورکړه نو بیا ایشین ډیولپمنټ بینک به هم پاکستان ته یو اشاریه پنځه ارب ډالر ورکوي. پاکستان د عالمی مالیاتي ادارو او ملګري هیوادونو نه د قرض اخیستو هڅې داسې حل کوي چې پاکستان معاشي حالت سخت خراب دي او پاکستان مالی ذخایر هم کم پاتې شوي دي. خو پاکستان حکومت وایي داسې حالات لا دلته نه دي جوړ چې هیواد دیوالیه شي. اورنگزیب خان، وائس آف امریکا، ڈیوا، اسلام آباد.
دا واشنگٹن دے او تاسو ڈیوا اوری
زمون پروگرامونا تاسو په ویپانا او په ټولنیزو رسنیو باندې هم کتلی او اوریدلی شئ.
دا ویپانا پته دا voadivanews.com.
هیر یې نکړی.
پاکستان کې د روپۍ د قدر د کمی په وجه د نویو او استعمال شویو گاډو په بیو کې د 2.5 لاکو نه تر 1 لاکو پورې اضافه شوی چې له عمله یې اخیستونکي اندېښمن دي چې د نویو گاډو په ځای د استعمال شویو گاډو اخیستل هم ګران شوی دي. د گاډو کاروبار کوونکي وایي چې د ډالر بیې د زیاتوالي په وجه د گاډو سامانونه هم ګران شوی او بیا د هغوی پروزګارونه هم اثر غورځېدلی دي. نور تفصیل د ریاض حسین پر رپورٹ کی.
پاکستان کې د روپې د قدر د کمی له عملات د نوي او استعمال شوی گاډو په قیمتونو اثرات پریوتی دي او اخستونکي وایي چې د گاډو اخستل هم د خلکو د وس نه بهر شوی. کاروبار کوونکي وایي د گاډو د ګرانو بیو له وجې د هغوی کاروبارونه هم اغیزمن شوی او په مارکیټ کې ګاک ناراضي. د حکومت لخوا په روان مالی بجټ کې د گاډو پر رجسټریشن اډوانس مالیه زیاته کړې شوی وه او په نوي راتلونکي گاډو باندې کسٹم ډیوټي هم لګول شوی وه. د خیبر پختونخوا په مردان خار کې زیو سیدن عارف خان وایي د نوی گاډو د قیمتونو له وجې د استعمال شوی گاډو په بایو هم اثرات پریوتی دي. په پاکستان کې درې غټې د گاډو د جوړولو کمپنی انډس موټرز، هونډا او سوزوکی زیات گاډي خرڅيږي. خو دغه کمپنی وایي چې د پاکستانی روپے په مقابله کې د ډالر د زیاتې بیې له وجې د بهر هیوادونو څخه راتلونکي د گاډو پرزې او سامانونه ګران دي. د سوزوکی کمپنی د 1280 گاډي په بیه کې شپږ لکه یو شپېته زره روپے زیاتوالی راغلی دی او د دې بیه نږدې څلوېښت لکه روپے ته رسېدلې. هم دغه رنګه د 850 سی سی الټو گاډي بیه څه کم 15 لکه روپے وه. د دې قیمت اوس نږدې
روپے اتلس لکھ روپے ترسی دلی دے دا گاڑو دا جوڑون کو دا کپنو دا بیو مطابق دا انڈس موٹرز کمپنی یا ٹویٹا اتلس سو سی سی گرینڈی گاڑی بیا نیز دے دوش پیت لکھ روپے تا زیادہ شوے دا شپالس سو سی سی گاڑی بیا دا پنزوس لکھ روپے نا زیادہ دا دا ہونڈا سیٹی گاڑی بیا دو سلویخ لکھ روپے او دا ہونڈا سیوک قیمت یو اتیا لکھ روپے تا زیادہ شوے دا دے ترسنگ دا کیا موٹرز گاڑی دا سپورٹیج الفا بیا دو اویا لکھ روپے او وڑو کی پیکانٹو گاڑی بیا دو دیرش لکھ روپے دا کاروبار کون کی وایی دا روپے دا قدر دا کمیل عملا دغ قیمتون زیاد شوی خو بیا دا دی منپی اثرات پا کاروبار هم پریوتی دی پا خیبر پختونخوا کی دا گاڑو کاروبار کون کی نثار خان وایی خرسون ای روان دی خو مارکیٹ تا اخستون کی نرازی سیلنے وائی پا روان مالی بجٹ کے مرکزی حکومت دا گاڑو پر رجسٹریشن ایڈوانس مالیہ دا کم نہ کم اونیم زر روپے نہ لس زر روپے تا زیادہ کڑے وا او زیاد نہ زیاد ایڈوانس ٹیکسوں نے پا اتلس سو سی سی گاڑی دو لکھ روپے تا زیاد کڑی وو او دا دے ترسنگ دا دو پیسہ دا مالیے نہ علاوہ دا پنزوس لکھ روپے نہ گران گاڑی باندھے دری پیسہ دا کسٹم ڈیوٹی ہوم لگو لے وا ریاض حسین وائی ایس اپ امریکہ ڈیوا مردان
عزت منو اوریدونکو دا د وی وی دیوا ماخامنه خبری خبرونه ده چې تاسو ته د واشنگتن ڈی سی نه خبريږي او اوس هم واردسیږي اداریه ته چې د امریکا د حکومت رسمي موقف یا دری څرګندوي نننه اداریه تاسو ته زموږ همکار مختار خلیل د انګریزي نه پښتو ته اړولي او دا دی تاسو ته یې در اوروي
په تیر دسمبر کې د جمهوریت په باب له سرمشرانو په شوي غونډه کې صدر بایدن ویلي وو چې دا وخت د آمریت او د جمهوریت ترمنځ روانې غرضې پرزې زموږ په وړاندې لویه مسله ده. د نړیوالې ترقې لپاره د امریکې د ادارې د یو ایس ایډ منتظمي سمانتا پاور ویلي دي چې د آمرانه حکومتونو په لوی شمیر کې د راپورته کېدو او د ځینو جمهوریتونو د ناکامه کېدو باوجود موږ وینو چې آمرانه حکومتونه په خوایدو دي. سمانتا پاور زیاته کا چې د اوکراین خلاف د ولادیمیر پوتین ناترسه جنگ ته لاس اچول موږ ته دا ثابته کړی ده چې دغه استبدادي قوت کملار اختیار کړی ده. پوتین به شکه چې د اوکراین د خلکو جمهوریت ته درامتې دونه او د رشوت خورو مالدارو خلکو د کګلونه وارخطا دي. دین علاوه د اوکراین د خلکو خپل امنناکو یورپی گاونډیانو سره د جوختی ګوانګیری ساتلو خواهش هم ولادیمیر پوتین بي سوره کړی دی. عمدغه وجہ دا چې د په اوکراین کې د مرګ جوبلی بازار ګرم کړي دي ته اوکراین د خلکو په آزادۍ سره د اوسېدو او د خپل جمهوریت خواهش د حفاظت کولو د پاره پخی ارادي او د روس د آمرانه حکومت د دوی د پخی ارادي په چقولو په سره پاسېدل په ګرد د دنیا کې په جمهوریت د مینو خلکو د حوصله او استقامت یو مثال دی. اوس په ګرد نړۍ کې زیاتره خلک خپل ملکونو کې داسې حکومتونه غواړي چې خپل خلکو ته زیات جواب دی وي، انصاف پسند وي او نمائنده وي. خلک اوس ځان له داسې حکومتونه غواړي چې هغوی ته څه عملي او سودمندې نتیجې وخی او چې په خپله کارکردګۍ د زیات مساوي دریز او اقتصادي او ولسي ترقۍ خودنه وکړي. سمانتا پاور وی چې دا حالات د امیرانه قوتونو د کمزورۍ څرګندونه کوي. دی وویل چې د دنیا جمهوري ملکونه د ذاتی مد اتحادیان اولسی معاشری گن قامی دا اداری مذهبی او خپل وطن نشر لیشیوی گندونا ټول باید چې هغه اتحاد او اتفاق وړاندې بوزی چې د اوکراین په معامله کې خودلې دی. میرمن سمانتا پاور ویل که څنګه چې صدر بایدن ویل دی هر کله چې موږ د آزاد پریس، آزاد عدالتی نظام، د آزادی اولسی معاشری، د سیاسي پارټو، د مقامی حکومتونو او د پارلمانونو په شمول د جمهوریت د بنیادونو مضبوطولو کار کوو، نو موږ خپل اتحادیانو ته هم د جمهوریت د عملی مثبتو نتیجو خودل پکار دی. سمانتا پاور خپل بیان په دې ختم کو چې موږ له د امریکې دننه او د امریکې نه بهر ټول دنیا کې هغو خلکو ته چې زموږ اقدار ورسره شریک دي غږ کوو چې موږ سره ودرېږي چې دا شان په ګرد دنیا کې د خلکو د عزت او د احترام کېدو انقلاب راولو.
دا اداریا د امریکې د حکومت نظر څرګندوي. که تاسو کوم نظر لرئ نو په دغه پته یې ولېږئ: ایډیټوریل وی او ای واشنگټن ډی سي 202 3 او یو ایس ای تاسو په دې اداریا او د وایس اف امریکا په نورو اداریو خپل نظر د وی او ای د اداریو په ویب پاڼه هم ورکولی شئ. د ویب پاڼه پته ده www.voanews.com/editorials.
د واشنگتن ڈی سی نا دا وائس آف امریکا ڈیو ریڈیو دے
تر مشه ګران اوریدونکو دا وائس آف امریکا ڈیو ریڈیو دے نن د ګلرز کال 2023 د اگست میاشتې اتمه نیټه ده. دا وائس آف امریکا ڈیو په دې یو ساته خبری خبرونه کې درته زما وښ چلیل هرکلی وایم او اول تاسو پام راګرځوم د اوس وخت د تازه او مهمو خبرونو سره ټکو ته. تلا قانونه ګرځول شوی تحریک طالبان پاکستان ٹی ٹی پی او امنیتی ادارو سرچینو ڈیوه ته تایید کړه چې د تحریک طالبان پاکستان مهم مشر عبدالولی چې د عمر خالد خراسانی په نوم مشهور وو په افغانستان کې په یوه بمی چاودنه کې وژل شوی دی. د پاکستان مرکزی یا سٹیٹ بینک گورنر ډاکټر کامران مرتضی وایي پاکستان ته به د ملګری هیوادونو لخوا زر سلور ارب ډالر ملاو شي خو دا هم وایي راتلونکي یو کال پورې به پاکستان کې ګرانی کم نه شي. د چین پاول د ګل په ورځ ویلي چې د ګل یا دوشنبه په ورځ د تایوان په شاوخوا سمندرونو او اسمان کې مشکونو ته دوام ورکوي. سټه کې تاسو ورته له وزغ شې د خبرونو تفصیل ته. د لا قانونه ګرځول شوی تحریک طالبان پاکستان ٹی ٹی پی او امنیتی ادارو سرچینو ڈیوه ته تایید کړه چې د تحریک طالبان پاکستان مهم مشر عبدالولی چې د عمر خالد خراسانی په نوم مشهور وو په افغانستان کې په یوه بمی چاودنه کې وژل شوی دی. د ٹی ٹی پی سرچینو ڈیوه ته ویلي عمر خالد خراسانی سره د ملګرو تیره شپه د افغانستان پکتیکا صوبې د بیرمل ولسوالۍ کې د سړک غاړې خخ بمی چاودنې ښکار شوی او هغه سره درې نور ملګري هم وژل شوی دي. ٹی ٹی پی ویلي د عمر خراسانی په اړه به تفصیلي بیان جاری کوي. عمر خالد خراسانی په داسې حال کې وژل شوی چې د پاکستان د حکومت د ٹی ٹی پی سره مذاکرات روان دي او هغه په دغو مذاکراتو کې مهم رول لرلو خو د طالبانو لخوا یې سخت دریز لرلو. دا خبر په داسې حال کې مخې ته راغلی چې د پاکستان او ٹی ٹی پی ترمنځ مذاکرات روان دي او د ٹی ٹی پی لخوا د نامعلومه وخت پورې دزبندي روانه ده.
د خیبر پختونخوا په قبایلی ضلعه شمالي وزیرستان کې د امنیتي اهلکارو په کاروان چاودنه شوې چې پکې د دریو عسکرو په ګډون څلور تنه وژل شوي او څلور نور ژوبل شوي دي. دا پیښه نن د شمالي وزیرستان د میر علي په پتسي اډې سیمه کې شوې ده. امنیتي چارواکو او پولیسو دغه پیښه تایید کړې ده. د شمالي وزیرستان د پولیس دفتر ویلي د پدای معلوماتو تر مخه دا ځانمرګي برید وو.
د پاکستان سټیټ بینک گورنر ډاکټر کامران مرتضی وایي پاکستان ته به د ملګري هیوادونو لخوا زر سلور ارب ډالر ملاو شي خو دا هم وایي راتلونکي یو کال پورې به پاکستان کې ګراني کم نه شي. څېړونکي وایي دې وخت عالمی مالیاتي ادارې یا IMF لخوا قرض اخیستو لپاره ضروری ده چې پاکستان ته دا سلور ارب ډالر زر تر زره ملاو شي. په پاکستان کې د روپې د قدر د کمی په وجه د نوو او استعمال شوو گاډو په بیو کې د 2.5 لکونه تر 1 لک روپې پورې اضافه شوی چې لامل غستون کې اندېښمن دي چې د نوو گاډو په ځای د استعمال شوو گاډو غستل هم ګران شوی. د گاډو کاروبار کوونکي وایي چې د ډالر بیه د زیاتوالي په وجه د گاډو سامانونه هم ګران شوی چې اثر یې د دوی پر روزګارونو هم غورځېدل دي.
په بلوچستان کې د پشاکال د بارانونو سره خبرې شي او بې ناروغي هزې لوجي د دې شته نمړ شوی او ویل کیږي چې ټټولو زیات ځاني زیان په جوب کې خلکو ته اوختلې. په بلوچستان کې د جولای د 3 منټې د پشاکال بارانونو او سیلابونو د صوبې په سلور د ضلع کې د سیلې غیزمنې کړې دي. د ملګرو ملتونو د صحت نړیوال ادارې WHO رپورت ورکړی چې دا وخت د بلوچستان په 14 ضلعو کې اکیوټ پوټری ډایریا وبا خپره شوی چې تر 4 اگست پورې له دې ناروغۍ د مړو شوو شمیر د 2 تر رسیدلی ده.
د چین پوز د ګل په ورځ ویلي چې د ګل یا دوشنبه په ورځ د تایوان په شاوخوا سمندرونو او اسمانونو کې مشکونو ته دوام ورکوي. د چین د خلکو د ازادۍ پوز یا پیپلز لیبریشن آرمی په ټولنیزو رسنیو ویلي چې دوی به د عبدو زد بریدونو او سمندري بریدونو تر سره کولو مشکونه کوي. دغه جزیرې ته د امریکا د لسی جرګې د مشر نانسی پیلوسی د سفر وروسته پال د تایوان په شاوخوا سیمو کې د سمندري هوایي ځواک بیساري پوځي مشکونه تر سره کړې دي. د چین دفاع وزارت د ګل پرز تایپی ته د پلوسی د سفر په اعتراض کې د امریکا سره د پوځي خبرو د ځنډولو دفاع وکړه او خبرداری ورکړو چې واشنگتن به د سختو نتیجو سره مخ شي. د پلوسی لیدنې تیره اونۍ چین په غوسه کړي کوم چې د خپل انتظام لاندې جزیره ګڼي او د لومړي ځل لپاره د تایپی په اړه د بلستیک توغندیو ازموینو په جواب کې همدارنګه د واشنگتن سره د خبرو ځینې کرښې قطع کړي. اوکراین د اتواریا یکشنبه په ورځ پر روس تور لګولې چې روس یو ځل بیا د یورپ تر ټولو غټ نیوکلیر پاور سټیشن د انرژي اټمي بټې باندې بمباری کړي او دغه کار ته یې اټمي یا جوهري ترهګري ویلې ده. د اوکراین سرکاري د اټمي انرژي بټې کمپنۍ ویلي د خالی پشپه په بمباری درې سینسر زیانمن شوي او یو کارکونکي ژوبل شوی دی. د اوکراین صدر ولادیمیر زیلنسکی په ټویټر ویلي نړیواله ټولنه باید د روس اټمي ترهګرۍ ته په کلکه جواب ووایي او د روس په اټمي صنعت او اټمي تیلو بندیز ولګوي. دغه پلانټ یا بټه چې د روس په واک کې ده د جمعې په ورځ پرې هم برید شوی و. مسکو د دغه برید تور د اوکراین په پوځ لګولی وو.
د وایس اف امریکا جیو ریډیو خبرونه مو اوریدل.
دا د وی او ای دیوا خبرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزو مطبوعاتو هم کتلی او اوریدلی شئ. ویب پاڼې پته ده voadivanews.com. ټویټر آی ډی ده @voadiva.